אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
درنو ریدن کو السلام علیکم ز شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي په مکړی د خبرونو لندېسته
د امریکا وبخشي امریکا د سوریه د شخړو په اړه د روسیې سره په نظامی خبرو باندې غور کوي د مهاجرینو سره د هنګری سلوک د منلو وړ نه دی او په بورکینا فاسو کې عسکرو صدر اعظم او جمهور رئیس یرغمل نیولې دي
نن پنځشنبه ده د 1940 کال د سومبلی د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اوویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په اړه رپورټونه لرو او په سوریه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان د جګړو له کبله د تعلیم څخه بې برخې شوي دي په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه طاهر ازګزی صاحب تاسو اوریبه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دی چې په داسې حال کې چې ماسکو په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخوي امریکا د روسیې په هغه پیشنهاد باندې غور کوي چې وایي د دې لانجې په اړه دي د امریکا د اردو او د روسیې د اردو ترمنځ خبرې وسی کری چې په دې اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون کې خبرې وکړې پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د غواړي په دې بشپړ ځان پوه کړي چې روسیا څه نیت او اراده لري هغه وویل چې ما دا خبرې د دې دپاره وکړې چې غلط فهمي منځته رانیسي او دا ضروري ده چې د غلط فهمۍ مخه ونیول سي او موږ باید په داسې یوه حالت کې ځان وانه چوو چې د یوه شي په اړه فکر کوو خو دا فکر مو غلط وي کری وویل چې د په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکي مداخلې په اړه لاوروف ته خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری چلچلند رد کړی او هغه د منولو وړ نه دی بللی د هنګری پولیسو د هنګری او سربیا ترمنځ په سرحد کې په سلګونو پناه غوښتونکو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړې بان وویل چې ما په دې سره ټکان وخوړ چې ومې لیدل د دغو مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره څه ډول سلوک کیږي دا د منلو وړ نه دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دغه مهاجرین هغه خلک دي چې د شکنجو او خواریو له لاسه راتښتي او د هغوی سره باید بشري سلوک وسی او حیثیت یې وساتل سي د سربیا صدر اعظم هغه څه وغندل چې هغه ورته د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری ظالمانه سلوک ووایه پولیسو وروسته له هغه د دغو مهاجرینو سره په ساعتونو اخوډب وکړ چې اروپایي اتحاد ته د داخلېدو یوه ډېره لویه لاره بنده کړه هنګری وایي چې مهاجرینو غوښتل په زور د سرحدي کټارې څخه واوړي او دې هیواد ته خطر پیدا کړی و د بورکینا فاسو د جمهوری ریاست د ګارد عسکرو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد موقتی صدر اعظم او جمهور رئیس نیولی او ویل کیږي چې هغه یې د یرغمل په توګه ساتلی دي د اردو منابعو د امریکا ژغ د افریقا د پاره فرانسوي خپرونو ته ویلي دي چې عسکر د کابینې د غونډې تالار ته ننوتل جمهور رئیس صدر اعظم او د حکومت نور وزیران یې ونیول اسکر وروسته د جمهوری ریاست د مانی په شاوخوا کې د خندونو د جوړول په کار بوخت سول څو ساعت وروسته د ټوپک ډزې په داسې حال کې واورېدل سوې چې اسکرو د هغو مظاهره چانو په خورورو کولو پیل وکړ چې غوښتل یې د جمهوری ریاست مانی ته ننوځي دا لانه د معلومه چې په دې اخوډب کې څوک وژل سوي دي که نه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې تر هغو چې د امریکا کانګرس پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه لیرې کوي امریکا به په هغه هیواد کې په تدریجي توګه د مساعدتونو د رامنځته کولو په اړه فکر وکړي ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سوداګرو د مشرانو د ګردي میز په غونډه کې وینا وکړه او ویې ویل چې دی په کیوبا کې د یوې شپې په تیرېدو د بدلون راوستلو توقع نسي کولی هغه داسې وویل
I don't think it's going to be an overnight transformation.
زه فکر نکوم چې دا بدلون دی د یوې شپې کار وي، خو زه په دې ډاډه یم چې د کیوبا او د هغه هیواد خلکو لپاره به موږ داسې چاپیریال منځ راوړو چې د یو نسل په تیرېدو سره بدلون پکې راسي. د بشري حقوقو د افې نړیوالې مؤسسې په کامیرون کې د باکو حرام په ډلې او د هغه ملک په امنیتي قواو باندې د بشري حقوقو څخه د سختو سرغړونو الزام لګولی. د امریکا ژه خبريال مو کې ایډون په دې باب یو راپور راستول دی چې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
په مرکزی افریقا کې د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې یو تحقیقونکي لاریا الګروزي وایي چې د بوکو حرام یاغیانو او د کیمرون اسکرو د بشر د حقوقو نه ډېرې سرغړونې کړي او عام خلکو ته ډېر مالی تاوان هم رسولی دي. هغه وایي
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction, widespread destruction.
موږ د قتلونو په باب غږیږو، موږ د خلکو د تختولو په مسلې خبرې کوو، موږ د عامه خدماتو او د شخصي جایدادونو د پراخې تباهۍ په باب غږیږو. د افې نړیواله ټولنه وایي چې د بکورام افراطي ډلې د کیمرون په شمال کې د 2014 کال د نیمای نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 380 تنه وژلي دي او همې د خلکو په سونو کورونه سوځولي.
راپور مو واورید او دا هم روسي خبر. یوکرين غواړي خپل هغې مبارزې ته دوام ورکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د روسي څخه د ویټو حق ایست کی او دا کار د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسامبله کې چې د دې میاشت په پای کې غونډه شروع کیږي تر سره کی. د یوکرين پارلمان پرون د چهارشنبه په ورځ د رای په مطلق اکثریت هغه نړیوال پیشنهاد منزور کړ چې غواړي د ویټو حق باطل کی چې د امنیت د شورا د پریکړو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د یوکرين استاذي د سې شنبه په ورځ په ټویټر کې دا موضوع ذکر کړی او ویلي دی چې د عمومي اسامبلې د یو سلو درنیو غړو ملکونو څخه او وشپېته ملکونو دې ته اشاره کړې ده چې دوی دا اقدام تاییدوي. روسیې د یوکرين دا پیشنهاد رد کړی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دی. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی راپورته. په سوریه کې د روسي ورستیو نظامي تیاریو د متحده ایالاتو خبرګون راپارولې دي. پښتنه دا پیدا سوی چې څه ډول به په یو وخت کې د داعش د ډلې سخت دریزو د ځپلو او د هغو منځلارو یاغیانو ملاتړ ته دوام ورکړ سي چې د بشر الاسد د لیرې کېدو هڅه کوي. د سید سلیمان آشنا په راپور کې به واورو چې سپینه ماڼۍ د څه شي په تلاش کې ده.
سپینې ماڼۍ د سېشنبې په ورځ ویل متحده ایالات غواړي وګوري چې روسیا په سوریه کې د داعش د وسلوالو په مقابل کې د نړیوال ائتلاف سره همکاري زیاته کړي، نه دا چې هلته خپل نظامي حضور ته قوت ورکړي.
لکه مو چې مخکې هم ویلي، موږ په دې باور یو چې د هغوی روانې هڅې د اسد په ملاتړ دي او هغه ته د خپل ملاتړ کولو دوام ورکول به بې ثباتي او متقابل عکس العمل ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناڅرګندو هدفونو درونتیا په هیله د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سېشنبه په ورځ په لسو ورځو کې دننه د دریم ځل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ ترڅو د ماسکاو د تحرکاتو په اړه وضاحت ترلاسه کړي. جان کیری دا واضح کړ چې د جمهور رئیس اسد سره د روسیې د ملاتړ دوام بحران لا پسې خرابوي او غزيږي. د خاغلی کېری ټلیفون ترغه لګروسته و شو چې کله د روسي جمهور رئیس پوتین د اسد حکومت سره د خپل نظامی کومک دفاع وکړه.
دا واضح ده چې د سوریې د چارواکو او پوز له فعال غډون په غیر دا به ناممکن وي چې هغه هواد له طرحه ګرو پاک شي او په مجموع کې له ټول سیمه وي اصل شي او بیا ګڼ نژاده او ګڼ مذهبه سوری ولس ته تباهي نه وساتي.
تیره ورځ د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هامن د خپل پارلمان د بهرنۍ چارو کمیټې ته وویل چې د هغه حکومت دې ته لیواله و چې د روسیې او ایران سره نرم شي ترڅو د انتقال په پروسه کې جمهور رئیس اسد د څو میاشتو لپاره نقش لوبوي. دا نظر چې جمهور رئیس پوتین یې تاییدوي.
بلکل دا لازمه ده چې په هغه هیواد کې د سیاسي تحول په اړه فکر وشي او موږ د فعاله ډلو او سیاسي اپوزیسیون د غړو په ګډون د جمهوري سیاست په دې چمتووالي پوهیږو چې د هیواد مشرۍ ته ځان تیاروي.
خو لا هم د متحده ایالاتو چارواکو هر یو په خپل موقف کې دا ډول طرحه رده کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دې اړه د همدې اونۍ په پای کې لندن ته د خپل سفر په وخت د خپل برېتانوي سیال فلیپ هامر سره خبرې وکړي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نیمروز ولایت کې د پولیو د یوې پیښې د تایید نه وروسته د هغه ولایت په 50 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. خپل ماشومان چې د 50 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتئ. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. څېړونکي وایي چې ځینې استخباراتي کړي د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو ولسي مشران د خپلو ګټو قرباني کوي. دوی دا راز د ولسي مشرانو د ترور لړۍ د پښتنو د پاشلو توطیه هم بولي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لیږلی دی.
ځینې راپورونه وایي چې په دې وروستیو ورځو کې داعش وسلوالو د ننګرهار شپږ به نفوذ قومي مشران یرغمل کړي. دغه راز تېرونۍ په خوست کې ناپېژاند وسلوالو یو دیني عالم په نښه ووژه. دا او دې ته ورته نورې پېښې د هغې لړۍ کړۍ بلل کېږي چې په ترڅ کې په تېرو 14 کلونو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو سلګونه به نفوذه ولسي مشران هدف ګرځېدلې. ځینې تقریبي ارقام ښایي چې یوازې د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې نږدې 900 مذهبي جهادي او قومي پښتانه وژل شوي مشران حساب شوي. د څېړونکو په وینا د پښتنو زیاتره بروسوخه ولسي مشران د سیمې د استخباراتي او مافیایي کړیو په اشارې سره د خپلو ګټو په خاطر په ځنځیري ډول له منځه وړل کېږي. مولوي محمد سردار زدران پخوانی جهادي مشر دی. هغه وایي
د دې وژنې تر شا حتمن سیاسي او استخباراتي کړۍ لاس لري. حتمی خبره دا ده چې د دې رهبری د بهرنۍ کړیو په لاس کې ده. تاسو په تیر شوي تاریخ کې که وګورئ پښتون قوم د هر زبرځواک په مقابل کې د استعمار په مقابل کې یوازنی پښتون قوم ده چې مقابله یې کړې ده او زبرځواک ته ماتې ورکړې ده. همدغه تاریخونو ته په کتو سره دلته هغه څوک چې د پښتون سره اساسي او بنیادي دښمني لري هغه غواړي چې د پښتون رهبری ختم کړي، د پښتون مشر ووژني تر څو پښتون قوم بې سرنوشته او بې رهبرۍ پاتې شي.
لیکوال او ژورنالیست نجیب الالوخیل په دې نظر دی چې د کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د مشرانو وژنه د سیمې د هیوادونو په کچه د ناامنۍ د روان بحران د پای ته رسېدو په مخ کې د خنډ لامل ګرځي. ښاغلی الوخیل پښتنو غوښتنه کوي چې د خپلو مشرانو د ژوند د خوندیتوب او ترمنځ د استخباراتي کړیو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو موټی شي.
متاسفانه له هغې وروسته چې زموږ د مشرانو په مقابل کې دا د ترور مسایل د وژنو مسایل پیل شوي دي، د نورو اجتماعي سیاسي او امنیتي بدمرغیو تر څنګ ملت پاشل شوی دی، زه اندېښنه لرم که د اوږده مهال لپاره دا مسایل په دې شکل باندې دوام پیدا کړي نو زموږ د پښتون میشتې قومونه چې اوس په بحران کې ګرځي تر هر چا زیات د دوی ستونزې به نور هم زیاتې شي او هغه ثبات لپاره او د امنیت لپاره چې هم په سیمه ییزه سطحه باندې هم په نړیواله سطحه باندې او هم په ملي سطحه باندې هغې لپاره کار روان دی چې دلته ثبات
په همدې حال کې دیني عالم مولوي جهادیار په یاد شوې برخه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو حکومتونو ته د پړې ګوته نیسي چې ګڼې د ولسي مشرانو د ژوند په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. د مولوي جهادیار په نظر د مشرانو د هدفي وژنو د لړۍ مخنیوی هله شونی ښکاري چې په دغو جرمونو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي.
ډېر نقصانات زمونږ په امنیتي ارګانو کې دي، په ښه شان په ښه صدقه سره وظیفه نه اجرا کوي. هغه څوک چې د وطن په ړنګولو کې، وطن په بربادولو کې، د مسلمانانو په وژلو کې مستقیمن مداخله کوي هغه خلک دوی نه نیولي دي او نه یې نسي. زه ډېر په حکومت نه دا پړاو اچوم، په دې کې حکومت پاتې رول ده.
د تر څنګ څېړونکي په دې نظر دی چې د لر او بر پښتنو چوپتیا هم د مذهبي او قومي مشرانو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړې. د مخنیوي تر ټولو غوره لاره یې یووالی او متحد کېدل بلل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
جنازن روڑا راغلم خو پلاس کی ملم بروڑا پاسا خو بولی سترگی پرانیزا مادر لدور زرنا پش پروڑا زور داوری دو لری کن لری اوخ کو می تازہ یا وقی سروڑا
داڑیر غور طلب شیر در تمائے ماں
بی دیار د ذکرا فکرا بل کمال روح لام اسباب دو گناہ مروڑا روحل میں اسباب دو گناہ مروڑا سڑک د سائل دزڑ پر ہر اکڑا زلفی کا خواری وری ڈی وروڑا چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی میں دلی ونے دینا دانی دی خپل شونډو مسکی دوب شو کوي دزړه ټوټي پردی وطن تلیږي د شوقي روستر ګنه خوب شو کوي خپل ګل بدن پردی ګلشن تلیږي پردو از غول اپنا زنو ګولا لیلو یوی من دلی ونه دینا دان دی من دلی ونه دینا دان دی چکینی نورو وطن سل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی دی من دلی ونه دینا دانی دی چرتا غان ټول چرتا ری دلو یوی چرتا رام بیل چرتا چام بیل زلمیم چرتا گلاب چرتا ششتے لو یوی چرتا لونگ چرتا میل زلمیم پردو بنگلو لسر گلو نادس پر لیلو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی میں دلی ونے دینا دانی دی چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی میں دلی ونے
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 43 دقیقې دي. پام وکړئ درنو اوریدونکو، د رپورټه د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجه صندوق وایي چې په سوریه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان په هغه ملک کې د جګړو له کبله د تعلیم څخه بې برخې سوي دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب یو رپور استولی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په سوریه کې د جنگ او د شخړو د پیل نه مخکې د هغه ملک 90% خلک باسواده وو، مګر اوس د جنگ او د شخړو په دې کلونو کې هلته دغه اندازه ډیره کمه شوې ده. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وزیر صندوق یو رپورټ وایي چې په سوریه کې د 6.4 میلیونو ماشومانو درېمه برخه د مکتب نه محرومه شوې. دغه رپورټ وایي چې ځینې ماشومان خو لا یوه ورځ هم مکتب ته نه دي تللي او نور هم د شخړو او د یو ځای نه بل ځای ته د مهاجرت له کبله د تعلیم نه بې برخې شوي دي. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه راپور دا هم وایي په سوریه کې 15,000 مکتبونه یا تباه شوي او یا هم تاوان ورسېدلی دی. په دې برسیره په ځینو مکتبونو کې بې ځایه شوو خلکو ته پناه ورکړل شوې ده. د یونیسف د ادارې نتاق کریستف بولی راک وایي چې په سوریه کې د تعلیم په برخه کې یو لوی بل مشکل دا دی چې هلته استادان بیخي کم شوي دي. هغه وایي چې تقریبا 250,000 معلمانو خپلې وظیفې پریښې دي.
ان د لایټ آف د ریفیوجی کرایسیس We are convinced that one of the reasons why we are seeing people going on this
د مهاجرو د دې روان بحران پرانا کې مونږ د نتیجې ته رسیدلیو چې یو دلیل چې خلک غواړي د خطرناکو لارو ځان اروپا ته رسېږي دا دی چې هغه غواړي چې د خپل ماشومانو د پاره د تعلیم ښه شرایط او فرصتونه برابر کاندي. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي چې په سوریه کې په کامل ډول د تعلیمی سیستم د تبا کولو د مخنیوي لپاره داسې پروګرامونه شروع کړی دي چې د هغې په واسطه ماشومان کولی شي بېله استاد سبق زده کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه نتا ښاغلی بولیرا کوي په دوی برسیره د دغې ادارې محلي متحدین هم کوشش کوي چې تقریبا 3 میلیون ماشومانو د تعلیم غم په څه طریقه وخوري. هغه وایي چې دغه ډیر زیات ماشومان چې ډیره موده د مکتب نه لري پاتې شوي خاصو کتابونو او نورو ضروري سامان لپاره ته هم ضرورت لري.
د پولیو په ضد د واکسین پیشکاری او د دوو څاڅکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سنبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی او د سنبولې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکوونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ دې راپورت ته. د انګلستان د اکسفورد د پوهنتون څېړونکي وایي چې په راتلونکو 2 لسیزو کې به په امریکا کې نږدې نیمایي هغه کارونه چې اوس یې انسانان کوي ماشینونه وکړي. دا هغه څه دي چې په خلکو کې تشویش پیدا کړی دی چې داسې نسي چې د دوی ځای ماشینونه یا روباټان ونیسي. خو په باستان کې د تجارت یو کارپوه وایي چې داسې لارې شته چې کارکوونکي په تېره بیا ځوانان ځانونه د نوي عصر د حقایقو سره عیار کړي. پام وکړئ په دې اړه دې رپورت چې روشان نورزیه تاسو ته دراوروي.
روباټان خواړه برابروي، موټر جوړوي او د خلکو سره سلام علیکی کوي. د کار په ساحه کې د ماشینونو نه استفاده ډیره سوې ده، خو په عین وخت کې تشویشونه هم راپیدا سوي. نو څه چې موږ به په 15 کلونو کې په امریکا او کیدای شي چې په شمیر نورو صنعتي هیوادونو کې ووینو، هغه دا دی چې د کښته کچې کارونه په فابریکو کې ساده او تکراري کارونه ختمیږي. دغه د تجارت کارپو ناجل دیسوو چې وایي دغه سلسله به دوام ومومي. دا ډېره جالبه ده، لکه د ستیل ویستر ستیلیون په فلم کې چې د راتلونکي یو تصویر ورکوي. په فلم کې یو کس د پولیسو سیشن ته تلیفون کوي، هغه ته ویل کیږي چې که چیرې غواړې چې د روباټ سره خبرې وکړې نو د یو توکمک شي کاږه، او که چیرې اوس هم غواړې چې د یو انسان سره خبرې وکړې نو انتظار وباسه. دغه هغه څه دي چې موږ به په راتلونکو کې شاهدان وسو. خو د سو وایي چې داسې لارې هم موجود دي چې کارکوونکي په تېر بیا هغه کسان چې اوس عمرونه تر 40 کلونه کم دي ځانونه د نوو حقایقو سره عیار کړي. هغه وظایف چې ماشینونه په اسانۍ سره سرته رسولی سي کېدای سي چې ماشینونه ته ورکړل سي. تاسو باید چې د نورو مهارتونو فکر وکړئ چې تاسو ورته ضرورت لري، او زه د درو مهارتونو نمونه درته اخلم. هغه وایي چې لومړی مهارت محتویات دي، او دغه دا دی چې تاسو څه فکر کوئ، تاسو له ځان سره څه راوړئ چې ماشینونه یې په اړه نه پوهیږي. بل اصل د کار کولو شیوه ده. تاسو څنګه د نور خلکو سره کار کوئ، څنګه د یو ټیم مشري کوئ، او د هیڅوته آخري اصل ستاسو تماسونه دي. څوک پوهیږي چې تاسو په څه پوهیږئ او تاسو څه کولی سئ؟ نو تاسو پر پروسې باندې لږ تمرکز وکړئ. دا ځکه چې دغه هغه څه دي چې ماشینونه به یې وکړي. توجه ډېره په محتویات باندې وکړئ او د یو ټیم سره د خپل کار کولو د قابلیت پاره وکړي دا به تاسو د نور نه بیل کړي او تاسو به د دین وساتي چې ماشين مون ځای ونیسي د سوای چې په تجارتي موساتو کې چې دای سي کارکونکو ځای ماشينونه ونیسي د تیارو خوړو صنعت او د درندو کارونو صنعت راځي مثلا په فابریکې کې کارونه خو هغه وای چې بیا به هم په دوه صنعتونو کې خلکو ته د کار کولو فرصتونه موجود وي د دې توان چې د هو خلکو سره فهم تفهیم وکړي او یا مشري وکړي چې د مختلفو کلتورونو وي بیلابیل سابقې ولري او د مختلفو هیوادونو وي یو داسې مهارت دی چې په اوس وخت کې ورته ضرورت شته دغه یو ډیر مهم مهارت دی او داسې څه دی چې روباټان یې نسي کولی هغه رستورانتونه چې د ماشینونو په ذریعه مخکې له مخکې تیار سوي خواړه برابروي بیا به هم منیجرانو ته او داسې کسانو ته چې مشري وکړي ضرورت ولري او داسې خلکو ته هم ضرورت شته چې د مشتریانو سره خبرې وکړي او دغه بیا هغه مهارتونه دي چې خلک یې زده کړې ته ضرورت لري د دې نه علاوه د هیڅ وایي چې هغه کسان چې اوسې عمرونه ته څلوېښت کم وي یو خاص طرز دید لري کله چې تاسو دغه نسل ته خبرې کوئ چې څه ډول کار غواړي نو تاسو چې څه وینئ هغه دا دی چې دوی داسې وظایف غواړي چې دوی په اړه خاص علاقه ولري او هغه داسې وظایف دي چې لوی مقصدونه ورنه ترلاسه کیدای شي ښکاره ده چې ماشینونه د دې سره مرسته کوي او موږ په دې قادر وي چې داسې کارونه وکړو چې تر پخوا ښه وي داسې کارونه چې لږ مو خسته کړي او مانادار وي چیرې چې موږ د یو بل سره مرسته وکړو او یا هم د خلکو مرسته وکړو او دا کېدای شي چې د کسانو لپاره یو ښه نصیحت وي چې عمرونه تر څلوېښت کم وي او یا هم د ویشتمې پیړۍ د کار مارکیټ ته داخليږي په پای کې ستاسو شغل دی ستاسو ژوند دی او تاسو باید تصمیم ونیسئ چې پریالی ووسئ تاسو دا نسی کولی چې ماشینې کیدل او روباټان مقصر وګڼئ تاسو د خپل کامیابی مسولیت په یو شی یا یو چا ما چوي
ټولنت خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په داسې حال کې چې ماسکو په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخوي امریکا د روسیې په هغه پیشنهاد باندې غور کوي چې وایي د دې لانجې په اړه دی د امریکا د اردو او د روسیې د اردو ترمنځ خبرې وسی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری چار چلان رات کړی او هغه د منولو وړ نه دی بللی د هنګری پولیسو د هنګری او سربیا ترمنز په سرحد کې په سلګونو په ناغښتونکو باندې اوشکی بهون کې غاز او د اوبو بمبې استعمال کړی د بورکینا فاسو د جمهوریت ریاست د ګارد اسکرو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد موقتی صدر اعظم او جمهور رئیس نیولی او ویل کیږي چې هغوی د یرغمال په توګه ساتل دي د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلی دی چې تر هغو چې د امریکا کانګریس پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه لیرې کوي امریکا به په هغه هیواد کې په تدریجي توګه د مساعدتونو د رامنځته کولو په اړه فکر وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د دې اوسپما کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 14 په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 14 په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30 په هرات کې او په جلال آباد کې 20 اټکل سوي ده په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه په دواړو ځایو کې به 10 درجه وي او شپه ته به 14 په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 15 او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 16 ټیټه 14 قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ ست چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د دغه خبرونه همکاران حاضر دي دوی به په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ